لډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په یوه تازه خبرونه کې مو زه نجیب عامر هرکلی کوم. زموږ له پراګ اوریدل ته وروسته سهار اته بجې دي. خبرونه د پېښور د 12 بجو سره سمون خوري. او ساته خبرونه دا خبرې کړې ده تاسو ته د پښتونخوا سیمې او نړۍ رپورټونه وړاندې کوو. خو په سر کې پام وکړئ خبرونو ته چې زما همکار مجید بابر تاسو ته
مشال خبرونو سر ټکی. امریکا، روس، چین او پاکستان په افغانستان کې په جګړه کې ښکېلو غاړو باندې غک کړی چې په زمدستي توګه دې اور بند وکړي. د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان وایي که یو ګوند د پی ڈی ایم نه ووځي نو بیا به هم د حکومت پر ضد دا تحریک جاری وي. امریکا او اروپایي ټولنې د آزاد اروپا راډیو تر څنګ په خپلواکه رسنیو د روس لخوا مخ پر زیاتېدونکي فشار یو وار بیا غندلی. خبرونو تفصیل. امریکا، روس، چین او پاکستان په افغانستان کې په جګړه کې ښکېلو غاړو غک کړی چې په سمدستي توګه دې اور بند وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د ستنېدو په ټاکل شوې اخیرنۍ نیټه کې شپږونی وخت پاتې دی. د مارچ په 13 په ماسکو کې د غونډې نه پس په یوه ګډه اعلامیه کې ویل شوي چې په دې اهمه موقع موږ څلور واړه هېوادونه په ټولو خواو غک کوو چې خبرو اترو ته کښېنی او د امن یوې داسې لوزنامې ته ورسئ چې په افغانستان کې د څلورو لسیزونو روانه جګړه ختمه کړي. په اعلامیه کې په افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو غږ شوی چې تشدد راکم کړي او په سپرلي کې د حملو نه ډډه وکړي. اعلامیه کې څلور واړو هیوادونو په افغانستان کې د امن د لوزنامې په صورت کې هغه هیواد سره د سیاسي او اقتصادي ملاتړ ژمنتیا هم تکرار کړي. په ماسکو کې د دې خبرو اترو مقصد په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ روانو خبرو اترو ته ملاتړ ورکول وو. دغه خبرې اترې د تیر کال د سپتمبر په میاشت کې پیل شوې خو د افغان حکومت لخوا په افغان طالبانو په تشدد کې د کمښت نه راوستو د تورونو له امله دا خبرې اترې ودرېدلې وې. د ماسکو په دې خبرو اترو کې د افغان حکومت، افغان طالبانو، د هیواد مذاکراتي ډله، امریکا، روس، چین او پاکستان استازو ګډون کړی. د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان وایي که یو ګوند د پی ڈی ایم نه ووځي نو بیا به هم د حکومت پر ضد دا تحریک جاری وي. تېره ورځ په اسلام آباد کې د خپل ګوند د کارکوونکو کنونشن ته په خپله وینا کې فضل الرحمان زیاته کړه چې هڅه یې ده چې د تحریک ټول غړي ګوندونه یو ځای وساتي. دا په داسې حال کې ده چې د پارلیمان نه د مستعفي کېدو په موضوع د پی ڈی ایم ټول غړي ګوندونه رضا شوي خو پاکستان پیپلز ګوند د مستعفي کېدو خبره د مسلم لیگ نواز ګوند د مشر میاں نواز شریف هیواد ته ستنېدو سره مشروطه کړې. پاکستانی رسنۍ وایي چې په دې موضوع تېره ورځ د مولانا فضل الرحمان او میاں نواز شریف ترمنځ د ټلیفوني خبرې شوي او په دې صلاح شوي چې که پیپلز ګوند تحریک نه ووځي نو تحریک به بیا هم د موجوده حکومت پر ضد خپلې هلې ځلې جاري ساتي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې په بیړنۍ توګه په داسې قانون سازۍ کار کوي چې له مخه به یې د خلکو لا درکه کول جرم ګڼل کیږي. د پاکستان د بشري حقونو وفاقي وزیر شیری مداری وایي چې وزیر اعظم عمران خان تېره ورځ دا خبره د بلوچستان سره تعلق لرونکو د لا درکه کسانو د یوې درې کسیزې ډلې سره په خبرو کې وکړه. د مداری په خبره دا درې کسان د هغو 43 کورنیو غړي وو چې تېره میاشت په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته کړې وه. د شیری مداری په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې وزیر اعظم عمران خان خپل خاص سکتر ته حکم کړی چې د لادرکه کسانو په اړه ورته په سمدستي توګه کره معلومات ورکړي او دغه درې کسیزه کمیټه یې سره ژمنه وکړه چې په دې لړ کې د پرمختګ نوی خبروي. په پاکستان کې د لادرکه کسانو د موندنې لپاره د 2011 زیږیز کال راهیسې یو کمیشن جوړ کړی شوی دی. دغه کمیشن د جنوري میاشتې په راپور کې ویلي تر دې وخته 6940 لادرکه شو کسانو مقدمې وړاندې کړل شوې دي. د کورونا وبا په اړه د پاکستان د حکومتي ادارې NCOC په هیواد کې د کورونا ناروغۍ احتیاطي ګامونو نه په سرغړونه سخت اندېښنه ښودلې او په صوبایي حکومتونو یې غږ کړی چې په ولس کې د دې حفاظتي ګامونو عملي کولو لپاره سمدستي اقدامات وکړي. د مارچ په 13 په اسلام آباد کې د NCOC په یوه غونډه کې د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر په هیواد کې د کورونا ناروغانو په زیاته شمېره او د دې ناروغۍ نه په مړو شوو کسانو کې په اضافي سخته اندېښنه څرګنده کړه. او وروستۍ خبر دا چې امریکا او اروپایي ټولنې د آزاد اروپا راډیو تر څنګ په خپلواکه رسنیو د روس لخوا مخ پر زیاتېدونکي فشار یو وار بیا غندلی. په او اس سی ای مستقل کونسل کې د امریکا استاذ کوټنی آسټین تیر ورځ په یو بیان کې ویلي چې په روس کې د بهرنۍ میډیا کارکونکو لا د کار لپاره چې د اسناد غوښتنه کیږي په ځینې مواردو کې په تکنیکی توګه هغه پوره کول ناممکن ده، او بیا هغه هر څه د هغه اداري او یا انفرادي کسانو پر ضد کارول کیږي، او کله کله په خاص توګه د هغو ادارو پر ضد کارول کیږي چې د آزاد اروپا رادیو او یا د امریکا د نړیوالې میډیا سره تعلق لري. د مشال د خبرونو پای
تاسو خبرونه اوریدل چې زما همکار مجید بابر تاسو وړاندې کول. اوریدونکو د دې خبرونې ځینې مهم رپورټونه دادي. په مسکو کې د افغان سولې اړوند غونډه روانه ده. تازه معلومات ورکو. مولانا فضل الرحمن وایي د حکومت خلاف تحریک ته په هر صورت کې دوام ورکوي.
تحریک رکتے نہیں سب ساتھ رہے یا کوئی ایک آج ساتھ نہ رہے تب بھی جو منزل طے کی جاتی ہے اس کی طرف سفر جاری.
پاکستان کی دا کورونا پیخی مخ پر زیادتی دو دی. حکومت وائی خلق تی احتیاط کری. افغان ولسمشر وائی پا ملک کی دا بیان دا آزادی لپار خپل کار تا دوام ورکوی.
برازی که مدال آزادی بیان تصویب شد با کابینه.
او و بوره چې پاکستانی خبریالان لقد غنونو سر ټکوي. او تجاران وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتی اړیکو خکېدل دوړو غړو ته ګټور دي.
دې سره یوازې قبایلو نه دواړو ملکونو ته ډېره غټه فایده رسی. زمونږ د پېښور او د جلال آباد ستکم خارونه دي د پیډیر خسته کې دیم شي او دې ته ډېر مالی فایده د عوامو ته او د حکومت دواړو ته رسیدي شي.
سننی رپورټونه هم د دې خبرونې برخه دي. که وخت یاري وکړه موسیقي هم دراورو را سره پاتې شه. اوریدونکو لکه څنګه چې خبرونو کې هم تاسو اوریدل، د روسي په سر ښار مسکو کې د افغان سولې په اړه خبرې اترې روانې دي چې پکې د افغانستان، امریکا، طالبانو، پاکستان، چین او ځینو نورو هیوادونو استازي هم ګډون لري. خو مهمه خبره د طالبانو د استازو او د افغان دولت د استازو ترمنځ دي چې د افغانستان د سولې په اړه کوي او د افغانستان شخړې ته د حل لټولو هڅه کوي. په دې لار کې څه خنډونه دي او دغه خنډونه څنګه لري کېدای شي دغه باندې بحث روان دی. له اسلام آباد زموږ همکار طاهر خان په تیر خبرونه کې موږ ته داسې معلومات راکړل. په دې
د مسکو د غونډې خو مقصد دا و چې په قطر کې کوم خبرې روان دي، نو په هغه کې شپږ میاشتې وشوې او دواړه غاړو تر اوسه پورې په ایجنډا هم اتفاق نه دی کړی. پرمختګ نشته، جنگ روان دی. نو بیا روسیې روس دغه وړاندیز و چې د سیمې ځینې هیوادونه پاکستان پکې او د ترکیې هم پکې استازي او بیا طالبانو د افغانستان د حکومت لایي او دې سره سره نور د افغانستان سیاسي د ډلو مشران هم پکې و چې دوی دغه ځای کې یو خو طالبان او د افغانستان حکومت د دغه څلورو هیوادونو دا چې کوم دا اول خو دا دریو روس، چین، امریکا، وروسته پکې پاکستان هم دی شامل کړ. نو چې د دې په موجودګۍ کې دوی خپل وړاندیزونه تجاویز طالبانو او افغانستان حکومت سره شریک کړي. بیا ګوره تېره ورځ چې کوم اعلامیه خپره شوه، یا ګډ اعلامیه د څلورو هیوادونو لخوا، هغه ډېره مهم ده. هغه کې خو یو بنیادي ټکی دا دی چې یو چې کوم د اسلامي امارات خبره کیږي او طالبان ځینې وخت کې په خپلو بیانونو کې یا په ویبسایټونو باندې اشاره ورکی کرنا کړي، نو دوی خو یو دغه مخالفت وکړو په دغه ایرانیه کې او د ملګرو ملتونو یو قرارداد ته اشاره وکړه. نو یو خدا دویم دا چې طالبانو باندې دا غږ وکړ چې هغوی دې د پسرلي عملیات اعلان نه کړي. دا نن ګډو کړي اکثر په اپریل کې طالبان د پسرلي د عملیاتو سپرینګ افنسیو ته وی وی اعلان کړي چې نوی کله افغانستان کې لږ موسم بدل شي او بیا دغه ته د نوي کال آغاز موي د جنگ. نو دا او بیا ملاتړ د قطر د خبرو او دواړو غاړو ته وی چې دی او سنجیده خبرو کې دا چې کوم مهم مسلې د پاره باندې د اول دی اتفاق وګي دغه رنګ تشدد د کمی خبره په دغه غړې اعلامیه کې شوی. نو بهرحال مهم پرمختګ دی، لیکن اصل خبر چې دی په قطر کې دی او طالبانو د افغانستان حکومت د دغه خبرو کې پیشرفت یا پرمختګ نه کوي. نو بیا به دغه رنګ د روسیې غونډې وي، په ترکیې کې به روانه ده، نو بیا به نورو هیوادونو ځان له ځای به پکې پیدا کوي، د مداخلې به هم امکان وي. خبرې خو شروع دي لیکن پرمختګ نشته. وګور دا دا چې د کمو هیوادونو غونډه وه په ماسکو کې، دا هغه ملکونه دي سلور چې طالبانو سره رابطه او تعلقات هغه د نورو ملکونو په نسبت ډیر زیات خدي تګ را تک. تاسو وګورئ کله چې نوی حکومت امریکا کې راغی او د نظرسانې خبرو شو په موحده باندې د دوهې، نو طالبان اول لاړو روس ته، بیا ایران ته راغله. ایران په دې غونډه کې شریک نه و، لیکن روس دا ویلی وو چې غواړي چې ایران هم دې کې ګډون وکړي. او پاکستان کوشش کړی وو، د پاکستان خصوصي استاد محمد صادق ایران ته دوه ورځې وړاندې تللی وو، او دلته داسې معلومات مونږ ترلاسه کړي دي چې ردغې د پاکستان د دې استاد د سفر هدف هم دا و چې ایران هغه دې ته کانی کی راضی کی چې هغه په دې غونډو کې شرکت وکړي. لیکن ایران د امریکا د موجودیت په اړه باندې شرکت نه کوي، نو ایران په دې کې نو دا هیوادونه چې طالبانو ته نږدې دي، او د دې بیان ډیر زیات واضح دی. بیگا
طاهر خان په اسلام آباد کې اوریدونکو چې تاسو ته د مسکو د غونډې په اړه معلومات ورکول. د غونډه د افغان حکومت استازو او د طالب استازو ترمنځ روانه ده. په دې کې د سیمې د هیوادونو استازي هم ګډون کوي او هڅه کوي چې د افغانستان شخړې ته د حل یو لار پیدا کړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ. د پی ڈی ایم یا د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن تیره ورځ په اسلام آباد کې ویلي دي چې په پی ڈی ایم تحریک کې شامل د بیلا بیلو ګوندونو خپل دریز دی، خپل منشور لري، او د دوی په یو دریز راټولول او د دوی سره پر وړاندې تګ که څه هم ګران کار دی، خو دوی هڅه کوي چې دغه تحریک کې شامل ټول ګوندونه یو ځای او یو موټی وساتي. خو د ده په وینا کله نا کله یو نیم ګوند د دې نه وځي، نو بیا هم د دې تحریک باندې به تاثیر نه وي. دوی به د حکومت خلاف خپلو هلو ځلو ته ادامه ورکوي. په عین حال کې ځینو پاکستاني رسنیو بیا خبر ورکړه چې مولانا فضل الرحمن د پاکستان مسلم لیگ نون د رهبر نواز شریف سره تیره ورځ د ټلیفون له لارې خبرې کړې دي، او په دې خبره سلا شوې ده چې که د پیپلز ګوند د پاکستان ډیموکراتیک موومنت نه وهموزي، نو بیا به هم د حکومت خلاف دا نور ګوندونه چې دي د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې خپلې مبارزې ته ادامه ورکوي. په دې اړه پام وکړئ د غلام غوث را لېږلې ریپورت.
د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن په اسلام آباد کې تیر ماښام د خپل ګوند د کارکونانو کنونشن ته په وینا کې ویلي دي چې د تحریکونو په چلولو کې دا رقم د نظر اختلافات راځي، خو هڅه کوي چې د حکومت په ضد خپل تحریک جاری وساتي او په پی ڈی ایم کې شامل ټول ګوندونه متحد وساتي.
اور اگر ایک تحریک میں کئی جماعتیں کئی پارٹیاں شامل ہوں تو ہر پارٹی کی اپنی سوچ ہوتی
کپ یو تحریک کی سو ګوندونه شامل وي، نو د هر یو خپل خپل فکر او خپل منشور وي، نو دا غو ټولو یو ځای چلول د سیاست تر ټولو مشکل کار دی. خو پاکستان جمهوری تحریک به مخ په وړاندې بوزو، تحریکونه ودریږي نه، کټول یو زیوی او کيو نیمتری بیلیږي، خو د منزل په لور به سفر روان وي.
تحریک رکته نه هي، سب ساتھ رہے یا کوئی ایک آج ساتھ نہ رہے تب بھی جو منزل طے کی جاتی ہے اس کی طرف سفر جاری رہے.
په پیښور کې د خبريال او کارپو شمیم شاهد نه می وپختل چې د مارچ په 14مه د پی ڈی ایم غونډې ته د آصف علي زرداری دخوا په وینا کې د استیپاګانو په خبره د تحفظاتو او د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف ته د لندن نه پاکستان ته د راستنېدلو د خبرې وروسته به د پاکستان پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون ترمنځ اختلافات به نور هم جوړ شي او کنه دا مسله به حل شي، نو په جواب کې هغه وویل
زه خو دا وایم چې پړومبیزل باندې ډېر وخت نه رستو دا پاکستان مسلم لیگ او دا پاکستان پیپلز پارٹی هغه په یو اتحاد کې شامل شي. د دواړو ګوندونو ترمنځ یو ډیر زوړ اوږد تاریخ ته چې اختلافات پاتې شوي دي، یو بل سره ډیر زیات دښمنۍ کړي دي. نو دا غي نو ستاسو د دې راتلل چې کوم دین پی ډی ایم ته دا یو ډیر غټ نیک شګونو او اوس هم مطلب چې الته کې زمان اندازه دار چې اختلاف نشته، اختلاف رائے شته. دا ټول کو پیپلز پارٹی دا او کو مسلم لیگ دی یا کو پدی پی ڈی ایم کې نور ګوندونه دي، دا ټول یو دي د حکومت خلاف، د حکومت د پالیسیو خلاف، د حکومت او د سیاسي انتقام.
په عین حال کې د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورسپانی او ځینې نورو پاکستانی رسنیو خبر ورکړي چې مولانا فضل الرحمن د پاکستان مسلم لیگ نون د رهبر نواز شریف سره د ټلیفون د لارې خبرې اترې کړې دي او په دې خبره صدا شوې دي چې پیپلز ګوند نه بغیر به هم د پی ڈی ایم تحریک جاری ساتل کیږي. تر دې وړاندې د پاکستان جمهوری تحریک لخوا ویل شوی وو چې د اسمبلیانو نه د استیپاګانو ورکولو په اړه د پاکستان پیپلز ګوند لخوا د حتمی فیصلې لپاره دغه ګوند ته د 100 ورځو مهلت ورکړی شوی، خو د پاکستان پیپلز ګوند لخوا په دغه اړه د یاد ګوند د مرکزی مجلس عامل اجلاس د اپریل په 3 نیټه رابلل شوی دی. په لسو سیاسي ګوندونو مشتمل پاکستان جمهوری تحریک د 2018 په عامو انتخاباتو کې د ټګۍ د تورونو وروسته جوړ شوی وو او دوی د وزیر اعظم عمران خان نه د استعفا ورکولو د غوښتنې ترڅنګ په هیواد کې بیا د سره د انتخاباتو کولو غوښتنه کوي، خو په هیواد کې د رڼو ټاکنو او انتخاباتي اصلاحاتو لپاره هم 13 ورځ د قومي اسمبلی د سپیکر اسد قیصر لخوا په حکومتي او اپوزیشن غړو مشتمل د یوې پارلماني کمیټې د جوړولو اعلان شوی دی، خو تر دې دمه حزبي اختلاف په دغه اړه څه فیصله نه ده کړې چې آیا دوی به د دغه پارلماني کمیټې رکنیت قبول کړي او کنه.
دا مشال تر سنگو سے، دا سہر لنا ہو، دا ما خام تر شپگو.
په پاکستان کې د کورونا د درېمې صفې په محل د کورونا د سارې ادارې ان سی او سی مشر اسد عمر ویلي کولس د حکومت په ورکړل شو احتیاطي لارښوونه عمل ونه کړ او کورونا زیاته شوه نو حکومت به مجبور شي چې د تیر ځل پرتله سخت لاکډاون یا ټول بند نافذ کړي. بل پلو تاجرانو ویلي دوی د دا ځل دغه بندیزونه نشي زغملای ځکه چې تیر ځل دوی د لاکډاون د وجې ډیر زیات تاوانونه ګاللی دي او مخکې تر دې چې حکومت داسې کومه پریکړه کوي په کار ده چې تاجران دي په اعتماد کې واخیستل شي او د هغوی سره په مشوره د یو ګام پورته کړل شي. دا صد عمر د سرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د مارچ 13 ماښامه پورې په دې هیواد کې د کورونا په کورونا د اخته کسانو شمیره په مجموعي ډول 6,15,000 نه اوړېدلې وه. نور حال د سراج ظهیر په رپورټ کې
په پاکستان کې د 9 مارچ نروستو هر ورځ به خوښه 2000 د کورونا کیسونه راتلل، خو د مارچ د 13 دا کیسونه ل 3000 اوړېدلې او یوازې په دغه ورځ 3495 تازه کیسونه ثبت شوي او د دې ناروغي له کبله د مړو په شمیره کې هم اضافه روانه ده. په داسې حال کې د نېشنل کمانډ اپریشن سنټر یا ان سی او سی مشر اسد عمر د مارچ په 13 په ټویټر باندې لیکلي ک اولس ته کووېډ 19 ناروغۍ نه د بچ کېدو لپاره د حکومت لخوا په ورکړل شوی وو ایس او پیز یا احتیاطي لارښوونو عمل ونه کړو نو حکومت به په دې درېم صفه کې هم په سختو بندیزونو لګولو مجبور شي. بل پلو د خیبر پختونخوا حکومت د مارچ په 18 په پېښور، مردان، نوخار، چرسدا، سوات، سوابی او ملکن کې سمارټ لاکډاون یا ټولبند لګولې او ویلې دي په دې خارونو کې به 8 بجې ماسخوتن دکانونه بند ساتل کیږي. لدې وړاندې د پنجاب حکومت هم په ځینو خارونو کې لکه ګوجرانوالا، گجرات، ملتان، سیالکوٹ، لاہور، فیصل آباد او پپینڈی کی سمارٹ لاک ڈاؤن لگولے. بل پلو مشال ریڈیو سر خبر کی دا ٹول پاکستان دا تاجرانو دا اتحادی دا خیبر پختونخوا مشر احسان باچا اوی دویل حکومت سر پا دو رزو لاک ڈاؤن یا ٹول بند رضا شوی، خو کا حکومت دا سختوی نو دوی بے پرزید روزی زک چی تیر ٹول بند کی دوی تا دیر زیاد نقصان رسی دلے.
دوارہ چې پرون کوم په صوبایي سطر رابطه شوې ده هغه کې فعلاً د دې دوه هفتو لپاره خالي او اتوار په هغې ورسره مونږ یس کړی دی ورته مې ویلي دي چې خالي او اتوار به بند دي بقایا د لاکډاون مونږ سره نه خبره شوې ده نه مونږ منلې نعم البدل به بیا د تاجرانو او جزانو د غریبانانو له چې دا کوم یو پروګرام دی تېر ځل خو څومره شو عامو غریبو خلکو ته روان بزنس کمیونټ دی او درې میاشتې ملیونو ملیونو کې راغلي اوسي خو لکه عام لکه د هغې هغه د ادرسي نه ده شوې دغه مطالبه بیا زمونږ یو د دې نه چې دې لاکډاون لګوي اول به مونږ اعتماد کړي که لاکډاون زمونږ اعتماد نه بغیر د دوه ځل نه علاوه خبره وکړه نو بیا به مونږ مخالفت ته وروځو بالکل به نه بندو
په اسلام آباد کې د طبي چارو تجزیه کار ډاکټر نوران اپریدي مشال ریډیو ته وي په سرکاري دفترونو او نورو ځایونو کې سرکاري ملازمین د حکومت د ورکړل شویو لارښوونو خیال نه ساتي نو باید چې لومړی په سرکاري ځایونو کې په دې عمل وکړي شي
د ولس سره سره د حکومت هم د ذمہواري جوړیږي چې په خپل ایوانونو کې په خپل ادارو کې په خپل ډپارټمنټس کې هم د ایس او پیز چې دی پاره باندې په سختي سره عمل وکړي شي ماته خو په دې وخت کې دا څه هیڅ قسمه ایس او پیز په نظر نه راځي کاغه تاسو په ډیسټریک کورټس کې ګورئ کاغه تاسو په سیکریټریټ کې ګورئ کاغه تاسو په بازارونو کې ګورئ یا په نور داسې مقامات چې کوم پای کې پبلک ګیدرینګ ډیر زیات کیږي نو تر دې دمه پورې خو ماته نه لګي چې سمرا د کورونا د راتلونکي لهر خطرناک دي نو تر اوسه پورې ماته نه لګي چې هغه شانتي ایس او پیز چې دی هغه فالو شوی دی
همدارنګ په پیښور کې د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر اشفاق خټک مشال ریډیو ته وی همدارنګ په پیښور کې د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر اشفاق خټک مشال ریډیو ته وی دی وړاندې هم حکومت ته ویلي چې په دې درېم سپکې د کورونا د مخنیوي په موخه حکومت ټول بند یا لاکډاون ولګوي
اوس په دې درېم لهر کې چې کوم بيماري زیاتواله ده یعنی شرعه د دې زیاته شوې ده په یو ورځ کې دومره پرسنټ زیات شو دا رنګ دی ډې تم زیات تیر راځي نو یو طریقہ دا غي چې څنګه موږ مخ کې کړي و چې را بندیزونه هم زیات شي او خلک د په باره کې وېروم شي او خیال هم ساتي ځکه چې سو پورې چې ویکسین ټول خلکو ته لګېدل نه وي یا ټول خلک د بيمارۍ نه تیر شوی نه وي دا وبا ختميږي نه نو موږ هم دا وایو چې یاره حکومت ته د نور هم سختی په کار ده او خلکو ته هم د په باره کې سوچ او فکر په کار ده چې یاره زمونږ د خلکو د فائدې لپاره ده چې موږ څومره هم خیال وساتو غنې تنزو
ذکر د پاکستان کې د کووډ 19 د ناروغۍ لومړی کیس د فروری په 26مه کال 2020 کې مخې ته راغلی وو او دا رنګ د دې رنز نه لومړی کس ډاکټر سعادت خان د مارچ په 13مه کال 2020 کې د مردان په منګا کلی کې مړ شوی
تاسو د سراج ظهیر رپورټ اوریدو په موضوع کې پاتې کیږو پاکستان کې د کورونا دریمه څپه شروع شوې ده او لدې سره یو وار بیا د کورونا مثبتو کیسونو کې زیاتوالی مخې ته راغلی چې له وجې د خیبر پختونخوا د کورنو چارو محکمې د صوبې په 2 ضلعو کې بندیزونه اعلان کړي دي په دغه ضلعو کې به د خالي اتوار په ورځ کاروباري هلې ځلې بندې وي په مکمله توګه باندې او په نورو 15 ورځو کې به ماښام 8 بجې هر ډول کاروبار او دکان بندېږي په هوټلونو کې دننه خوراک به بند وي او همدارنګه د ودونو تلرونو یا شادي حالونو کې هم دننه په راغونډېدو او د لوبو په ځایونو پارکونو کې به هم بندیزونه وي خلک به نشي دننه وتلی ته به تر هغې پورې دغه بندیزونه وي تر څو چې حکومت بیا د پرانیستو په اړه څه نه وي ویلي نور حال د شبیر جان په رپورټ کې
په پاکستان کې د کورونا وبا د سر مرکزی ادارې یا ان سی او سی د وړاندیزونو ورستو د خیبر پختونخوا کورونا چارو محکمې د مارچ په 18مه د نوې بندیزونو دغه اعلامیه جاری کړې ده چې پکې اته هغه ضلع یاد کړی شوي دي کوم کې چې کورونا مثبت کیسونه مخ په زیاتېدو دي چې پکې پېښور مردان نوخار چارسده کوهاټ سوابه دیر او ملکن شامل دي د اعلامیې تر مخه خالی او اتوار به د ضلعو کې مکمل کاروباري هلې ځلې او دوکانونه بند وي او یوازې د دویانو بکری د تیل مالګې پیو سبزی میوو د ټیر پنکچرو او د شرګانو دوکانونو علاوه هوټل او پیټرول پمپ به خلاصي وي بلخو د تیر وختونو په شان د صوبې تاجرانو او دوکاندارانو د حکومت په دې پریکړو ناخوښي څرګنده کړې ده او وایي چې کاروباري ډله به دا ډول پریکړو سره مکمل ختم شي دا کاروباریان نمائندگی کوونکی دا هوټلونو او شادی حالو د اتحادیه مشر خالد ایوب مشال لیډو ته وای
دا د ایکچوال بیماری په مقابله کې یو نفسیاتي بیماری زیاته جوړه شوې ده. موږ دا وایو چې حکومت ته عوام ته ټیکس معاف کړي چې تغیر د عوامو فکر کوي او حکومت خو الټه معاشي قتل عام کوي. دلته چې کم سړی بے روزګار شي دا ځین سبا یو نیگیټیو دی چېرې موږ د کورونا نه دونه نه یریږو لکه څونه چې موږ د معاشي قتل عام نه یریږو.
بلخوا د کورونا وبا لپاره خیبر پښتونخوا کې د صحت محکمې ویان ڈاکٹر اکرام اللہ خان وائی چې د حکومت لخوا دا ډول بندیزونو غرض صرف او صرف د وایرس او وبا قابو کول دي.
هر هغه کار چې کوم باندې د خلکو میل جول ملاق یا اغړه ختمې دي شي نو دا د کورونا په خورېدو کې لکه یو رکاوټ جوړي. نو هر هغه سټیپ چې کوم حکومت اغشتلې دي یا به اخري را روانو ورځو کې دا سمارټ لاک ډاون شول د سکولونو بندول شول نو دا ټول داسې اقدامات دي چې د سر د دې وایرس دا خورېدل به کمیږي.
بلخوا ډاکټران او طبي ماهرین دا ډول بندیزونو ستاینه کوي. دی وایي چې د کورونا وایرس او وبا نه بچ کېدل صرف او صرف په احتیاط ممکن دی. نو باید اولس د احتیاط نه کار واخلي. د نوړان دی حکومت تعلیمی ادارې هم د مارچ ته 28 نیټه پورې د بندولو اعلان کړی دی او وایي چې کرونا مثبت کیسونو تناسب هم د 50% نه اوړېدل لري او دغه شان د کرونا وبانه د مرګونو شمیره هم ورځ تر ورځې په زیاتېدو ده. سرکاري شمیرې ښایي چې تیر یو شواروس کې ټول پاکستان کې خو شاید 3000 کسانو کرونا ټیسټونه مثبت راغلي دي چې ورسره ټول شمیر تر دې د ما شپږ لکه او 15000 نه اوړېدلې دي. دغه شان یو شپېتو تازه مړو سره د مړو ټول شمیر هم 15000 او 200 نه زیات شوی دی او د دې رنځ نه تر دې د ما 15000 او 10000 نه زیات کسان روغ شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غواکې د خیبر ضلع د سیاسي پارټیو مشرانو ویلي چې هلته په سیاسي غونډو باندې بندیزونه دي او خلکو ته د بیان د ازادۍ حق لا هم نشته. دی وایي د فاټا په خیبر پښتونخوا کې زم کېدو باوجود جلسو ته خپل صوبایي مرکزی قائدین نشي وربلل او انتظامی ورته خندان جوړوي او قبایلي ضلع ته نه پرېږدي. دی وایي اوس قسم اف سی آر ختم شوی او سیاسی پارټیو کوم اکټ چې دغه قبایلی سیمو ته هم ورغځیدل نو په کار ده چې دغه قانونونه ختم شي. فرهاد شینواری پر دې موضوع ریپورت وکړي.
د خیبر ضلع د سیاسي پارټیو مشران او فعالان وایي چې کله هم خپل جلسو او غونډو ته صوبایي یا مرکزی قائدین راوبلي نو ضلعي انتظامیه ورته مختلف جوازونه پیدا کړي او قبایلي ضلعو ته یې نه راپرېږدي. د پاکستان پیپلز پارټۍ د خیبر ضلع صدر حضرت ولی پردی مشال ریډیو ته وایي چې اوس هم په خیبر کې په سیاسي هلو ځلو باندې بندیزونه دي.
ګورنمنټ خوښوي په سیاسي پارټي خپل پروګرام کولای شي او کني وي خوښنه هغه نشي کولای چې د اغه ژوندې ثبوت څو ورځې مخکې د ان پی جلسه ثبوتاش کول اوس خو اف سی آر نشته. اوس خو په پاکستان چې کوم قانون دی با کول د دو چې د انزمام نه پس به د فاټا خلکو لا هغه حقوق حاصل وي چې کم د پاکستان نورو خلکو لا حاصل وي. نو د پاکستان په نورو کې په هر ځای کې جلسه کې دی شي خو په فاټا کې نورو کاوټونه وس هم شته.
د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د قبایلی ضلعو ویاند جهاد شاه اپریدی وای یوازې خیبر نه بلکې دوی وزیرستان ته ننوتونه هم منکټل شوي.
تقریبا درې ځلې موږ د شمالي وزیرستان نه موږ راستانه کړو حالانکه موږ هلته ځو لاړ شو په چک پوسټ ودرې کو خپل تعارف سره وکړو خو د بده مرغه پرې نه خو نو زه وایم چې د تیر مخکې د فاټا د مرز نه چې کوم مخکې سختواله په سیاسي اکټ باندې او په سیاسي پولیټیکل چې کوم خلک درمي نو هغه نه په دغه دور کې ډېر سخت پابندیاري دي.
د عوامي نېشنل ګوند خیبر ضلع یو مشر عبدالواحد پردي هم را سره خپل تاثرات شریک کړل.
کله د خلکو د روزګار خبرو کو دا په ریاست خنه لګي، کله خلکو د انسان بنیادی انساني حقوقو خبرو کو دا په ریاست خنه لګي، کله د خلکو د تجارت خبرو کو دا په ریاست ډانچه باندې د سره خنه لګي. نو اخیره کې مجبور یو چې خو لکه دا چې سیاسي ورکرانو خو ژوند په جدوجهد کې ویني خو مونږ حوصله بیلو او نه خو مونږ خپل پر خبره پرېږدو او دا مارچ پرونی رای سار کړو سبب بیا کو بل ورځ به دا مارچ د مومندو پلاروي بل ورځ به دا مارچ د باجوړ پلاروي.
د لنډی کوتل د وکیلانو اتحادیه مشر ایډوکیټ لیاقت شینوار وای
پولیټیکل پارټیز اکټ 2002 ایکسټنشن خبره ده زمشوی کوم ډیسټریکټ دی هغه ته ایکسټند شوی دی. رائټ ټو موومېنټ هم شته، رائټ ټو اسمبلی هم شته، رائټ ټو سپیچ هم شته او هغه خپل رائے او خپل سپیچ دا قانون دائره مطابق بالکل کولای شي. که ځایی انتظامیه اجازت نه ورکوي نو ځایی انتظامیه به خامخا څه پراپر ریزن وخی څه وجب وخی چې هغه وجه مطابق مونږه دا سیاسي سرګرمۍ اجازت نه ورکو. او که
تم دې رپورت سره د خبرونې نیمای برخه تر رسیدو زکه چې په خبر کې دولس نیمه بجې شوې دي. مجید بابر په سټوډیو کې د تاسو سره خبر نه وړاندې کوي.
امریکا، روس، چین او پاکستان په افغانستان کې په جګړه کې ښکېلو غاړو غږ کړی چې په سمدستي توګه دې اور بند کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د امریکایي ځواکونو د ستنېدو په ټاکل شوې اخرنۍ نیټه کې شپږونی وخت پاتې دی. د مارچ په 13 په ماسکو کې د غونډې نه پس دا خبره په یو ګډه اعلامیه کې شوې. د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان وایي که یو ګوند د پی ڈی ایم نه ووزي نو بیا به هم د حکومت پر ضد دا تحریک جاری وي. تېره ورځ په اسلام آباد کې د خپل ګوند د کارکوونکو کنوینشن ته په خپله وینا کې فضل الرحمان زیاته کړه چې هڅه یې ده چې د تحریک ټول غړي ګوندونه یو ځای وساتي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې په بیړنۍ توګه په داسې قانون سازۍ کار کوي چې له مخه به یې لادرکه خلق لادرکه کول جرم ګڼل کیږي. د پاکستان د بشري حقوقو وفاقي وزیر شری مداری وای چې وزیر اعظم عمران خان تیر ورځ دا خبره د بلوچستان سره تعلق لرونکو د لادرکه کسانو د یوې درې کسیزې ډلې سره په خبرو کې وکړه. د کورونا وبا په اړه د پاکستان د حکومتي ادارې این سی او سی په هیواد کې د کورونا ناروغۍ احتیاطي ګامونو نه په سرغړونه سخت اندېښنه ښودلي او په صوبایي حکومتونو یې غږ کړی چې په ولس کې د دې حفاظتي ګامونو عملي کولو لپاره سمدستي اقدامات وکړي. د مارچ په 13 په اسلام آباد کې د این سی او سی په یوه غونډه کې د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر په هیواد کې د کورونا ناروغانو په زیاته شمېره او د دې ناروغانو په مړو شوو کسانو کې په اضافي سخته اندېښنه څرګنده کړه. امریکا او اروپایي ټولنې د آزاد اروپا راډیو ترڅنګ په خپلواک رسنو د روس لخوا مخ په زیاتېدونکو فشار یو واري بیا غندلې. په او اس سي ای مستقل کونسل کې د امریکا استازي کورټنی آسټین تیر ورځ په یو بیان کې ویلي چې په روس کې د بهرنۍ میډیا کارکوونکو لا د کار لپاره چې د اسنادو غوښتنه کیږي په ځینو مواردو کې په تکنیکي توګه هغه پوره کول ناممکنه ده.
مجید بابر چې تاسو ته خبرونه لنډیز وړاندې کوو، اوریدونکو په دې نیمای کې هم درته مهم رپورټونه لرو. پیل افغانستان په اړه د یو رپورټ نه کوو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په هیواد کې د بیان د ازادۍ لپاره به تر نهایي حده پورې خپلې هلې ځلې جاري ساتي. نوموړي د خبرې تېره ورځ په کابل کې هغې غونډې ته کړي چې د بیان د ازادۍ او افغان خبریالانو ته د ورپېښو ستونزو په اړه جوړه شوې وه. له کابله خان محمد سین رپورټ لري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د خبریالانو د ملي ورځې د نمانځلو په مراسمو کې یو ځل بیا د سولې په مذاکراتو کې د وروستیو څو کلنو لاسته راوړنو په خوندیتوب ټینګار وکړ. د وویل په دغه بهیر کې د ځان قربانۍ ته حاضر دی خو پر اساسي قانون او د بیان پر ازادۍ به معامله ونه کړي. خاغلی غنی د ترهګرو لخوا پر خبریالانو حملو ته اشاره وکړه. ویل د خبریالانو خوندیتوب د حکومت په لومړیتوبونو کې دی او د دوی د قربانیو د درناوي په خاطر د بیان د ازادۍ د مډال د تصویبېدو او د دوی د کورنیو لپاره د یو خارګوټي د جوړولو خبر ورکوم.
دا بیان د ازادۍ د مډال د تصویب لپاره کابینه ته فرمان ورکوم او له لومړی مرستیال نه غواړم چې د بیان د ازادۍ د شهیدانو وارثینو ته د ځمکو ورکول په لومړیتوب کې راولي او د ښارګوټي د جوړولو لپاره دی د خبریالانو د ملاتړ صندوق نه استفاده وکړي.
خاغلی غنی په ولایتونو کې سیمه ییزو چارواکو ته خبرداري ورکړ چې له خبریالانو سره به د تاوتریخوالي په صورت کې له دندو نه د لرې کېدو فرمان ورکړي. د همداشان وویل د خبریالانو د ملاتړ لپاره د دل شخصي پیسو لومړی مرمنې او خصوصي سکتور نه 300,000 ډالر راټول شوي خو له اړو خبریالانو سره د مرستو لړۍ باید شفافه او حساب ورکوونکې وسي. خاغلی غنی د خبریالانو د دغه غوښتنې په ځواب کې چې د بیان ازادي دی د سولې په مذاکراتو کې د حکومت په لومړیتوبونو کې راشي وویل د سولې په بهیر کې به د بیان د ازادۍ موضوع شامل وي. بلخوا په دغه مراسمو کې د جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانش ټینګار وکړ کومه سوله چې د بیان ازادي په کې نه وي داسې سوله نه غواړي.
روایت جمهوریت همون روایت آزادی بیان است.
که د بیان ازادي نوي نظام او حکومت بنوي د جمهوریت روایت او د خلکو واکمنۍ د بیان ازادي ده. زموږ مسولیت د بیان د ازادۍ نه دفاع ده. خلک اجازه نه ورکوي چې ژبې دي غوڅي او قلمونه دي مات سي او تبابدار دي حاکم واوسي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په وروستیو میاشتو کې د خبریالانو پر وړاندې ګواښونو ټول خبریالان اندېښمن کړي دي. په ورته وخت کې د خبریالانو د فدراسیون غړي حامد پویا د مسکو د ناستې له ګډونوالو وغوښتل چې د بیان ازادي په لومړیتوبونو کې راولي.
اگر این وجود نداشته باشد پس صلح معنی ندارد.
که د بیان ازادي نوې سول معنا نه ورکوي. موږ د ملګرو ملتونو سازمان ته لیک استولای چې تاسو ته به هم وړاندې کړو.
د جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانش وویل په وروستي یو کال کې د خبریالانو د وژنو وهلو ډبولو او له دوی سره د تاوتریخوالي وویش پیښې ارزول شوي چې اتلس یې وروستۍ شوي او په تړاو یې شپېته کسان نیول شوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په اسلام آباد کې د صحافت آزادۍ او د میډیا بحران او د دې د حل په نوم یو سیمینار ته په وینا کې خبریالانو ویلي په دوی په دغه هیواد کې قدغنونه دي، سنسرشپ سره دوی مخامخ دي او دوی نشي کولای چې د لادرکو کسانو په اړه رپورټونه خپاره کړي، خبرونه جوړ کړي. او دغسې دوی د یو لړ نورو ستونزو یادونه هم کړې ده. دوی له حکومت غوښتنه کوله چې دغو قدغنونو ته د خاتمه ورکړي، دغه د پای ته ورسوي. بل پلوه د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز خپله وینا کې ویلي د دوی حکومت د بیان په ازادۍ باور لري او هلته هر چا ته د بیان د ازادۍ اجازه ده. خلک کولی شي د خپل نظر ښکارندوی وکړي، په دې کې صحافیان هم شامل دي. په دې اړه پام وکړئ، له اسلام آباد سراج ظهیر رپورټر ته.
د مارچ په ولسمه په اسلام آباد کې د صحافیانو د فدرالي اتحادیې پاکستان فدرل یونین اف جرنالست د سوري لاندې راجوړ دغه سیمینار ته وینا کې خبریال متی الله جان اووی پدوی پدې هیواد کې په بیان بندیزونه او سنسرشپ لګیدلی او بل پلو یو شمېر صحافیان د میډیا ادارو له نوکریو وستلی او چې کوم صحافیان کارونه کوي هغه ته د سوسو میاشتو راسې تنخواګانې نه ورکول کیږي. نو که د صحافیانو دا مسلې حل نکړې شوې نو دوی په احتجاج لاس پورې کوي او په دې احتجاج یا لانګ مارچ کې به یوازې خبریالان نه وي. د دوی سره به تاجران، سیاستوال، مزدوران او د مدني فعالانو په ګډون د هرې تپې خلک ملګري وي. دی وایي زګنم چې نن خبریالانو ته تر ټولو لوی چیلنج یوازې د بیان د ازادۍ نه دی. نو صحافیانو لبا نه یوازې د خپل بیان د ازادۍ لپاره راوتل وي، بلکې د جمهوریت د بحالۍ لپاره به ورلا هم راوتل وي. هغه شان څنګه چې د جنرال ضیاء الحق او د جنرال مشرف په دور کې صحافیان راوتلي وو. سیمینار ته وینا کې د بشری حقوقو د تنظیم هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان جنرال سیکرټری حارث خلیق وی په دې هواد کې د دوو کالو راسې صحافیان د بیان د بندې سره مخامخ دي. خدای یاد ساتل پکار دي چې به د بیان د ازادۍ نه یو ټولنه خوشاله نشي پاتې کېدی.
اظهار رائے کی ازادي
دیوی درای د ازادۍ بغیر د یو ریاست قائم پاتې کیدل یا د ټولنې خوشاله پاتې کیدل ممکن ندی، په خاصه توګه د پاکستان په صورتحال کې.
پاکستان کی صورتحال
په دې مقدر اطلاعات او وفاقي وزیر شبلی فراز اوی د دوی حکومت د بیان په ازادۍ باور لري او په دې هیواد کې هر خبریال ته د بیان د ازادۍ اجازه ده او د صحافیانو د تحفظ لپاره به ډیر زر دوی پارلیمان ته بل وړاندې کړي.
خاص جو مین چیزې ہیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے
دیوی خاص دوشه یاندی، یو د صحافیانو جسمانی تحفظ او بل معاشی تحفظ. نو تر سوچ د جسمانی تحفظ تعلق دی، نو موږ د صحافیانو د تحفظ لپاره یو بل تیار کړی چې د قانون په وزارت کې پروت دی. موږ په دې بل کې د صحافیانو پیژنګلوی هم کړی چې څوک صحافی وی.
ډیفینیشن کو بھی ڈیفائن کیا اس بل میں کہ کون جرنلسٹ کون ہوتا ہے.
لدی وړاندې په دې هیواد کې وخت په وخت صحافیانو احتجاجونه کړي او ویناي و چې یو خوا په زرګونو صحافیان له نوکرو وستل شوي او بل پلو چې کوم صحافیان په میډیا ادارو کې کار کوي هغوی ته تنخواګانې نه ورکول کیږي. په کومه چې ورته حکومت ویلي و چې دوی د میډیا مالکانو سره خبرې کوي او دا مسله به ورته هواره کړي.
د سراج ظهیر رپورټ مو اوریده. د پاکستان حکومت وایي که چیف الیکشن کمشنر او د انتخاباتي کمیشن غړو استعفا ورنکړه نو د دوی خلاف په د توهین عدالت کیس جوړ کړی. دا بیان وروسته لاغه مخ ته راغلی چې وزیر اعظم عمران خان په الیکشن کمیشن د سنټ او د سکا په زمینی انتخاباتو کې د غیر ذمہوارانه رویې تورنو لګول. په دې رڼا تفصیل د ملیحا میرزاده نه.
د ساينس او ټیکنالوژي وفاقي وزیر فواد چودري د مارچ په 14 د صنعت له وفاقي وزیر حماد اظهر سره په یو ګډه خبري هونډه کې ویل چې الیکشن کمیشن هغه سنه کوي چې د کوم مقصد لپاره جوړ شوی دی. چودري ویل د پاکستان د آئین له مخه د هیواد الیکشن کمیشن باید په ملک کې شفاف او غیر جانبدار انتخابات وکړي چې د حکومت او ټولو سیاسي ګوندونو په فکر پکې دغه اداره پاتې راغلې ده. د حکومت لخوا د چیف الیکشن کمیشنر او انتخاباتي کمیشن لغړو نه د استعفا غوښتنه تر هغې وروسته مخې ته راغلي چې د مارچ 3 په سنټ انتخاباتو کې حکومتي ګوند په اپوزیشن د درغلو او په پیسو د ووټونو اخستو تورونه لګول. په پاکستان کې پر سیاسي او قانوني چارو نظر لرونکي د حکومت لخوا د چیف الیکشن کمیشنر او د کمیشن د غړو استعفا مطالبه جایزه نه بولي. خبریال او شنونکي محمود جان بابر د مارچ په 14 مشال ریډیو ته ویل چې د تحریک انصاف پر حکومت وار لمخه تور لګول کیږي چې د واکمنۍ پر مهال یې مختلفې حکومتي ادارې تر فشار لاندې دي او آزادې نه دي. د نوموړي په خبره حکومت په دغه ډول کیسونو سره په ادارې په داسې حال کې فشار راوستل غواړي چې پر خلاف یې بارنو فندونو کیس لا فیصله شوی نه دی.
دا خبره تحریک انصاف په هغه حالاتو کې کړی وی چې بالکل د دې لپاره د معمول او نارمل حالات وي. نو بیا هم یو خبره خو چونکې د دې د فارن فنډینګ یعنی د بهر ملکونو نه چې کوم پیسې راغلي دي د هغې کیس هم لا پروت دی. نو دلته هر څه ته په دې نظر باندې ګورو موږ دا ګڼو چې حکومت کوشش کوي چې په سپیکه باندې دی الیکشن کمیشن آف پاکستان په دباو کې راولي او نه صرف دا اداره په دباو کې راشي بلکې نور ادارو ته هم په دې ذریعہ باندې یو پیغام ورکړي چې کومې خبرې به د دې د خوښي نه وي نو هغوی دوی ورسره څه کولی شي. د دې نه مخکې هم په پاکستان کې ادارې څه دومره ډېر زیاتې آزادې نه دي او په خپله ججان په پاکستان کې دا خبره کوي چې هغوی په دباو کې فیصلې کوي. نو الیکشن کمیشن پکې یو نوې اضافه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان الیکشن کمیشن د مارچ په 14 وزیر اعظم عمران خان ته په فورن فنډینګ کیس کې نوټیس جاري کړی. دا کیس د تحریک انصاف ګوند یو پخوانی غړي اکبر اس بابر په درخواست په نومبر 2014 کې جوړ شوی دی. نوموړي په دغه کیس کې پر ګونتور لګولیو چې ګواکې تحریک انصاف ته له بهره پر رالېږل شوو پیسو کې ډېرې مالی بېقاعدګیانې شوي دي. د دغه معاملې د سر لپاره په 2013 کې یو سکروټنی کمیټي جوړه شوه. دغه کمیټه د عمران خان په ګډون د پی ټی آی د نورو چارواکو شاوخوا 23 بینک اکاؤنټونو تفصیلات د پټ ساتلو فیصله کړې چې د سټیټ بینک په هدایاتو په 2013 کې څرګند شوی. د قانوني چارو په لطیف افریدي مشال ریډیو ته ویل چې د حکومت لخوا د چیف الیکشن کمیشنر او د انتخاباتي کمیشن لغړو نه د استعفا غوښتنه جایز نه ده ځکه چې انتخاباتي کمیشن یو آئینی اداره ده او حکومت نشي کولی چې پر خلاف یې د عدالت د سپکاوي کیس جوړ کړي. نوموړي ویل حکومت سره یوازې نه لاره سپریم جوډیشل کونسل ته رجوع کول وي او دغه کونسل د فیصلې پر رڼا کې نوره کاروایی کېدی شي.
الیکشن کمیشن ممبران یو خودي هر صوبې نه یو ممبر مقرری کی یو چیف الیکشن کمیشنر دی دا غیر تکرر کیږي. نو دا غوی خپل میاد وي چې په خپل میاد کې دوی د الیکشن کمیشنر غلطیو کی یا صدا سي انتهایی غیر قانوني کارو کی دا غیر خلاف یا حکومت سره یو طریقه دا ده چې دا غیر خلاف د سپریم جوډیشل کونسل چې کوم د های کورټ د ججانو او د سپریم کورټ د ججانو د لری کېدو لپاره یا د هغوی خلاف د کیس چلولو لپاره یو اداره ده نو بیا دوی هلته درخواست کولی شي او هلته چې کوم دی په چیف الیکشن کمیشنر باندې مقدمه چلولی شي ادروایز ناټ.
د افریدی په خبره که سپریم جوډیشل کونسل د چیف الیکشن کمیشنر خلاف څه فیصله وکړي نو دا غیر وروسته د هیواد صدر دغه د لری کولو امر کولی شي. په اسلام آباد کې د قانون سازی او انتخاباتو شفافیت غیر سرکاري ادارې پلډاټ مشر احمد بلال محبوب هم د حکومت پر مطالبه تنقید وکړو او زیاته کړه چې دغه قسمه ګامونه د جمهوریت او جمهوري ادارو لپاره خرابې نتیجې لرلی شي.
دیکھیے الیکشن کمیشن تو ملک کے اندر جمہوریت کے لیے اہم ترین اداروں میں سے ایک ادارہ ہے.
گورا الیکشن کمیشن خو په هیواد کې د جمهوریت لپاره په مهمو ادارو کې ایوا ده. هم د الیکشن کمیشن لارې پارلیمان په وجود کې راځي ځکه چې دغه اداره د انتخاباتو نگرانی کوي. الیکشن کمیشن په داسې دړکو سره تر فشار لاندې راوستلو او په سمه توګه یې خپل کار ته نه پرېښودلو سره خو به په ملک کې د جمهوریت بنیادونه ولړزیږي. که حکومت ته په رښتیا څه شکایت وي نو بالکل صدر ته دی وای او سپریم جوډیشن کونسل ته دی ریفرنس ورکړي او هغه دی بیا کاروایی وکړي. د حکومت لخوا هغه ته چې دړکی ورکول او ورسخه د استعفا مطالبه کول یو آئینی اداره لخپل کاره د منې کولو مترادف دی. زما په خیال د هغه خلاف چې دوی کومه جبه استعمال کړي ده د هغه خلاف د توهین عدالت کیس جوړېدل شي، ځکه چې الیکشن کمیشن ته د های کورټ برابر اختیار حاصل وي.
خوبل خواله خیبر قبایلی ضلع نه د قومي اسمبلی غړي اقبال افریدی چې د حکمران تحریک انصاف ګوند سره تعلق لري د مارچ په 11مه مشال ریډیو تول ککمه اداره سمکار نه کوي نو حکومت دغه خلاف د کاروای حق لري.
قبل فرض الیکشن کمیشن د حکومت خلاف لګیا وی یا په ځنی ځنی خبرو کې هغه داسې کردار ادا کوي چې یو پارټي جوړیږي نو دا د قانون او د اینین وایلیشن کوي. په دې سره حکومت د دې خلاف اکشن اخلي یا د دوی نه د استپاور کولو مطالبه کوي نو دا به ځکه صحیح کوي چې د نورو نیوټرل کسانو په دې سي داسې اهم ادارو کې ناشته د ملک او د عوامو لپاره ډیر ضروری دي.
په پاکستان کې د 2013 کال د پارلماني ټاکنو وروسته اپوزیشن او حکومت په یو بل د ټګې تورې الزامونو لګولو سلسله روانه کړې ده. مخالف ګوندونه وايي حکومت د 2013 انتخاباته په ټګې ګټلې، حکومت دا تورونه ردوي. بیا تیر میاشت په زمینی انتخاباتو کې حکومت تورو لګولو چې الیکشن کمیشن جانبدار دي او د مارچ 3 د سنټ انتخاباتو کې هم ورته تورونه مخې ته راغلل.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په میډیم ویو شپږ سو یو شپاندې زمونږ غږ تاسو اوریدئ شئ. اوس هم یو بل رپورټ. پاکستان، افغانستان او ازبکستان د تجارت اسانولو لپاره د اورګاډي د پټلۍ جوړولو فیصله کړې ده. همداراز د تاجکستان او پاکستان ترمنځ د غلام خان بندر لارې سوداګري پیل شوې ده. د مرکزی آسیا سره د سوداګرۍ په برخه کې د پرمختګونو د دواړو خواو کاروباریان هیله من کړي چې په سیمه کې د ګټې وټې موقع په ډېرې دودي، خو ځینې خنډونه لا هم شته دي. په دوی کې په افغانستان کې د طالبانو هغه جګړه شامل ده چې د اسلام آباد او کابل اړیکې خرابې کړې دي. همداراز د اوږدمهاله ویزو او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د یوې شریکې لوزنامې نشتوالی نورې لوی مسلې ګڼل کېږي. په دې رڼا تفصیل د بشیر ګواخ په ریپورت کې اورو چې د مالوړونکو ګاډو په غږ پیلېږي.
دا د هغو ټرکونو آواز دی چې د فروری په 12مه د پاکستان مالونه د غلام خان پر بندر د افغانستان له لارې تاجکستان ته وړل. دا له دې لارې مرکزی آسیا ته د پاکستانی برامداتو لومړی جوپه ده. پاکستانی چارواکو ویلي غواړي دا کار دوام عمومي او د افغانستان په شمال کې پرتو هیوادونو سره اړیکې لا نورې پخې کړي. د دې اړیکو په سر کې تجارتي راکړه ورکړه ده چې د مارچ په 9مه اسلام آباد ته د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر عبدالعزیز کاملوف د دوه ورځني سفر لومړی موضوع و. تر دې سفر وروسته خبر شوی هغه خبر پانه چې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د مارچ په 15مه مشال ریډیو ته لیږلی وای پر ازبکستان سربیره د مرکزی آسیا نورو هیوادونو سره هم د تجارتي اړیکو پر زیاتولو ټینګار کوي. کاملوف د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او ځینو سوداګرو سره هم ملاقات کړی دی. د وزیر اعظم دفتر په اړه په یو خبر پانه کې ویلي چې د دوه اړخیزي راکړې ورکړې په ترڅ کې د مرکزی آسیا هیوادونو کولای شي د پاکستان له سمندري بندرونو څخه نورې نړۍ سره سوداګري وکړي، خو د اوس لپاره لږ تر لږه سوداګري لزمکنه او لارو روانه شوې ده. د خوست او وزیرستان ترمنځ پر ډیورنډ کرخه د غلام خان بندر لارې د مارچ په 15مه د تاجکستان سکاره کراچۍ ته په ټرکونو کې وړل شول. د پاکستان د سوداګرۍ خونی یا چیمبر اف کامرس لخوا مشال ریډیو ته رسیدلو معلوماتو تر مخه پاکستانی سوداګر له مرکزی ایشیا څخه پر سکرو سربیره د ګیس، تیلو او ځینو معدنیاتو په اخیستو کې دلچسپي لري. د مومندو یو تجار غلام نبی د مرکزی آسیا سره د تجارت ممکنه موقع ډیر خوشاله کړي، خو هیله لري چې د پاکستان او افغانستان سوداګرو ته د ویزی د ورکړې ترڅنګ نورې اسانتیاوي هم برابر شي. هغه د مارچ په 15مه مشال ریډیو ته ویل
دې سره یوازې قبایلو نه دواړو ملکونو ته ډېره غټه فایده رسی او یو عالمی منډی چې د دې نه جوړې دي شي، خاص کر زمونږ د پېښور او د جلال آباد چې کوم ښارونه دي دا په ډېر ښایسته کېدی شي او دې ته ډېرې مالی فایدې د دې عوامو ته او د حکومت دواړو ته رسېدی شي.
پاکستان، افغانستان او ازبکستان د سوداګرۍ اسانولو لپاره په فروری کې د اورګاډي یا ریل پټلۍ د جوړولو په لوزنامه لاسلیک وکړ. دا 503 کیلومتر اوږده پټلۍ به له تاشقند د کابل پر لار پیښور ته رسیږي. د دې ترڅنګ د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم، چمن، غلام خان، انګوراړي، بادینی او خړلاڅو لارې د تجارت لپاره خلاصې دي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وین فواد احمدی وایي دا پټلۍ او د افغانستان ځمکنۍ لارې کولی شي د سیمې ټولو هیوادونو ته بې ساري ګټه ورسوي. هغه د مارچ په 13مه مشال ریډیو ته وویل دی وایي د پاکستان سره زموږ پر تجارتي لارو څه ستونزه نشته، که ځینې وخت بندې هم وي د هغې وجه تخنیکي کیدای شي او یوازې څو ساعته بعد بیا خلاصې شي. پاکستان د افغانستان له لارې تجارت کولی شي. د دې لپاره د ازبکستان مزار شریف، کابل او پېښور ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ جوړولو هوکړه لیک شوی او کار هم پرې پیل شوی دی. ویلی شو چې د ازبکستان سره زموږ تجارتي اړیکې مخ په پراخېدو دي. د سوداګریزو موقعو د پراختیا په ترڅ کې پاکستان او افغانستان د خپل منځي هوکړه لیک له مخې هند ته د افغان مالونو لپاره واګه بارډر پرانیسته دی، خو افغانستان ته د هندي مالونو د وړلو اجازه نه ورکوي. د دې مسلې د حل او په 2010 کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ شوي تجارتي تړون اپټا کې د مرکزي اسیا د ورګډولو لپاره دواړو هیوادونو د 2006 کال په روسیو دوه میاشتو کې په کابل او بیا په اسلام آباد کې خبرې وکړې، خو هوکړې ته ونه رسیدل. د پاکستان چیمبر آف کامرس غړی او تجار زاهد شینواری وایي په تجارت کې سیاست نه ځایږي، نو ځکه باید پاکستان افغان سوداګرو ته د هند پوره تجارت او افغان حکومت د پاکستانی سوداګرو ته د مرکزی اسیا د بشپړې سوداګرۍ اسانتیاوې برابرې کړي. نوموړي د مارچ په 14مه مشال ریډیو ته وویل
بیا هم هغه مسله د افغانستان ده چې سوپرې افغانستان سره دا مسلې کښالې حل شوې نه، خاص کر چې هغوی کوم اکسس انډیا لپاره غواړي د ترانزټ ټریډ معاهده کې، هغه پاکستان نه منی لګیا دی او د هغې په وجه باندې یو ډیډ لاک دی په مذاکراتو کې، تر څو پورې چې افغانستان سره د تجارتي کښالې زموږ د لارې حوالې حل شوې نه او یو نوې ملټی نیشن یو دا ترانزټ ټریډ اګریمنټ ونشي چې په هغې کې مونږ انډیا هم ځان سره والو او د انډیا د لارې فرض کړه پاکستان کوم سامانونه لیږي یا مالدیپ ته یا سریلانکا ته، هغه پکې هم وشي او د افغانستان د لارې سنټرل ایشیا ته او بیا د سنټرل ایشیا نه کوم سامانونه پاکستان د لارې انډیا ته ځي، نو داسې قسم یو لویه معاهده به کول غواړي.
د مسایلو د نه حل کېدو د دواړو هیوادونو تجارت کم کړی دی. د پاکستان د اباندۍ وفاقي بیورو یا فیډرل بیورو آف ریوینیو د جنوري د میاشتې د رپورټ تر مخه په 2010 کال کې پاکستان افغانستان ته د 2.3 بلیون ډالرو مالونه وروړي وو، خو په 2006 کال کې ترې افغانانو د 850 میلیون ډالرو شیان اخیستي. فواد احمدی د پاکستانی مالونو نه اخیستو لامل د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هغه پالیسي ښیي چې نوموړي د پاکستان له ډېر انحصاره د افغانستان ویستل ښودلې دي. د بدیلو لارو د لټون په ترڅ کې افغان حکومت د ځینو هیوادونو سره د الوتکو له لارې سوداګري کوي. د مرکزی اسیا هیوادونو سره د اورګاډي دوه پټلۍ غځولې او د ایران سره د چابهار بندر له لارې راکړه ورکړه زیاته کړې ده. افغان سوداګر احمد شاه یارزاده چې پخوا د پاکستان سره تجارت کاوه اوس مرکزی اسیا ته مخه کړې ده. هغه د مارچ په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان په کراچۍ او گوادر بندرونو کې د ډیر وخت لپاره د مالونو پاتې کېدو زړه خوړین کړی و.
دوی سکندر ماشینونه به خراب و، مالونه به پافتو افتو په کراچۍ کې سارول، ډیمریج به پراغه، ډیټینشن چارجز به پراغله، کله په چمن کې به مالونه ایسارو، کله به دوی دفتن سرحد مزدود کله که تورخام او سپین بولډک شپنګ لاینونه افغان ترانزیت امواله ته پتوار لا سورزه یوی سورزه نهایت اتوی سورزه فری ورکیج په دغه اتوی سورزه کې تاسو مال باید له کراچۍ پورت نه افغانستان ته ویشي او تاسو کنټینر بیرته راوړئ، او که په اتوی سورزه کې کنټینر راوونه رسیدل نو دغه کنټینر بیا فوراً تابع دی ډیټینشن چارجز کیږي یا توقف دی کنٹینر، نو په دې باندې بیا $100 یو $100 تر $150 تر $180 مختلف شپنګ لاینونه دی غوی ډیټینشن چارجز اخیسته، نو په دغه وجه باندې افغان تاجرانو ته 450 میلیونه امریکایي ډالر خساره ورسیده. زه تاسو ته مثال درکم چې 10,000 کنٹینر ای دی ورځ $100 ډیټینشن چارجز نو $1 میلیون سو.
د یارزاده په وینا اکثره سوداګر د اوګدمحاله ویزو او اسانه سیستم له نشوالي هم شکایت لري. کله مو چې دا مسلې د پاکستان د تجارت وزارت ته د ایمیل لارې وړاندې کړي، نو له هغه ځایه د اماړي کوڅانګې مشال ریډیو ته د ویزو اخیستو لارښود ولېږه. د دې لارښود تر مخه اوس د افغانستان په ګډون د 191 هیوادونو وګړي کولی شي د نادرا دفتر له ویبسایټ څخه په انلاین ډول یو کلنی ویزې واخلي. په افغانستان کې روانه جګړه بل لوی هغه مسله ده چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د بې ثباتۍ سبب شوی او د شریکو پرمختیایي کارونو مخه یې نیولې ده. افغان چارواکي تور پورې کوي چې د دې ترګرۍ په مخ وړونکو طالبانو تر شا د پاکستان لاس دی، خو اسلام آباد دا تور ردی وایي پر طالبانو خپل اثر رسوخ د سولې لپاره کاروي. د دې جګړې د ختمولو لپاره له یو کال راهیسې د طالبانو او افغان حکومت د سولې خبرې روانې کړې دي. که څه هم دې مذاکراتو تر اوسه څه نتیجه نه ده ورکړې، خو د ځینو هیلې لا هم ژوندۍ دي. په دوی کې د افغانستان او پاکستان د شریکی سوداګرۍ خونی یا جوائنټ چیمبر آف کامرس مشر خانجان الکوزی هم دی. هغه د مارچ په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې د سیمې په تاریخ کې کله تجارت ته دومره ډیر زیات پام نه و اړول شوی لکه اوس چې دی.
د افغانستان لار واقعا نه تنها ځان له پاکستان سره، بلکې د ټول د جنوبی آسیا او د مرکزی آسیا سره د افغانستان د لارې نه ډیره نږدې ده. تاسو داسې فکر وکړئ چې سار چې د حیرتانو نه یو ټرک حرکت وکړي، نو دا مازیګر پېښور ته رسېدلی شي. د مثال په ډول مونږ ویلی شو چې خالی بنگلادیش د ازبکستان نه د کال 2 میلیونه ټنه خالی پنبه اخلي او تار اخلي او پخته چې موږ ورته ویو د کارتن، او هغه د ایران او د بحیره خزر د لارې نه د اذربایجان د لارې نه هم داسې تاویږي په بندرې عباس باندې او بیرازی هلته، او که دا د کراچۍ د لارې نه وشي دا هم ډېره زیاته پیدا ده.
په سیمه کې د تجارت پراخو موقعو ته د افغان جګړې د یو مهم اړخ امریکا هم پام وراوښتی دی. د افغانستان سولې لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیزاد د 2000 کال په نومبر کې ویلي وو چې د سیمه ییزې پانګونې په نامه یو داسې فنډ پیلوي چې د پاکستان، افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ او سرمایه کاری په ډیرولو او د ثبات په ټینګولو کې مرسته وکړي.
تاسو د بشیر غواخ رپورت اوریدو. د خبرونې څو شیبې پاتې دي، په دې کې تاسو د وزیر خان په آواز کې دغه سندره وړاندې کوو.
کتونا د لونګي کدیونا د لونګا ګلته د ګل پرنګي د ګل ونستا پرنګا
او ګلته د ګل پرنګي د ګل ونستا پرنګا
کتونا د لونګي کدیونا د لونګا ګلته د ګل پرنګي د ګل ونستا پرنګا
او ګلته د ګل پرنګي
د ګل ونستا پرنګا
ششم سچتا تپتات شم
ویم چی چوڑ لکا دا بنگی کن شدر کی دا بندا گلت دا گل پرنگی دا گل ونستا پرنگا
گلت دا گل پرنگی دا گل ونستا پرنگا ستما باندې سوځيږي نو زمون تا ته بلي غم
ستما باندې سوځيږي
نو زمون تا ته بلي غم
شما ز پتنګم شما استاد پتنګ دا ګل ته د ګل پرنګي د ګل ونستا پرنګا
ګل ته د
گل پرنگی گلو نا سن پرندا
تونا لونگی دیونا دلوندا گل تو گل پرنگی گلو نا سا پرنگا
گل تو گل پرنگی گلو نا سا پرندا خود جانا منی دیر حیران کا مسافر درا
خود جانا منی
دیر حیران کا مسافر درا